السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستان 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي یو وار بیا له تعلیم د افغان جنوب په محرومولو باندې کلکه نیوکه کړې ده. رینا امیری د نجونو د نړیوال ورځې په مناسبت چې پرون وه په یو لړ بیانونو کې ویلي چې طالبانو له کورنیو او نړیوالو غوښتنو سربیره نجونې له تعلیم او افغانستان له ښې راتلونکې بې برخې کړې ده. هغې د طالبانو تګلاره ظالمانه بللې او ژمنې کړې امریکا به د ټولو ممکنه لارونه د افغان جنوب ملاتړ ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت بیا ویلي چې د نجونو تعلیم او تحصیل ته د ښو شرایطو په رامنځته کولو بوخت دي. د متحده عربي اماراتو هوایی شرکت فلای دوبی نن اعلان وکړ چې د کابل نړیوال هوایی ډګر ته خپلې الوتنې له سره پیلوي. فلای دوبی نن پنجشنبه په خپله ویبپاڼه کې په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه الوتنې به د روان میلادي کال د نومبر میاشتې له 15مې بیرته پیل شي او الوتنې به د دوبی د نړیوال هوایی ډګر له دوهم ترمینل څخه ترسره کیږي. د 2020 کال د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د فلای دوبی په شمول اکثرو نړیوالو هوایی شرکتونو افغانستان ته الوتنې درولې دي. فلای دوبی به لومړنی لوی نړیوال هوایی شرکت وي چې د هیواد ته الوتنې بیرته پیلوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری څنګه وایي چې د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره سیمې ته په سلګونو خیمې او د سرپنا لپاره موقتی کورونه پر لار دي. یونیسیار نن ویلي چې دغه مواد د مزار شریف او کندهار له ګودامونو استول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په هرات کې لا هم د زلزلې له کبله د زیانمنو شوو کسانو د ژغورنې او هغوی سره د لاسنیوي هڅې روانې دي. بلورتنن د هرات ښار او د زلزلې ځپلې شاوخوا سیمې د یوه سخت طوفان شاهدې وې چې د هوا پیژندنې ادارو ویلي چې دغه طوفان ممکن په یو دوه ساعتو کې پای ته ورسیږي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت د جبل سراج سیمنټو په پروژه کې د پانګونې اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه له یو قطري شرکت سره د پروژې د تړون د لاسلیک د مراسمو ویډیو خپره کړې چې په دې ویډیو کې د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور وایي
د سیمټو د فابریکې چې په حدود 200 میلیون ډالر او زیات سرمایه گذاري به پکې کیږي. دا فابریکا به ان شاء الله مستقیم 15000 کسان کم زیات په دې کې کار کوي. ټول فایزونه جوړ شي، ټول مرحله پوره شي، یو نیم میلیون ټن سیمټ به په جبل سراج کې په اعلی ترین معیار نړیوال معیار دا به تولیدیږي.
د افغانستان د اړتیا وړ سیمنټو ډیره برخه له پاکستانه د محل واردیږي، که څه هم د کله ناکله د کیفیت په اړه شکونه څرګند شوي دي. د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت وایي له هغو موټرو مالیه نه اخلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو مالونه او کډې رالیږدوي. دغه وزارت نن په یو خبر پانه کې ویلي چې دغه اقدام له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنېدو د اسانتیا په هدف شوی دی. پاکستان د افغان کډوالو د راستنېدو د اسانتیا په هدف تر دې وړاندې له افغان لاریو او دغه راز نورو موټرونو چې د پاکستان له خوا مواد را انتقالول پیسې اخیسته. د پاکستان موقت حکومت هلته ډیره افغان کډوالو ته چې قانوني اسناد نه لري او شمیر هم یو شاره و میلیونو ته رسیږي د اکتوبر تر پای پورې مهلت ورکړي چې له هیواده ووزي کنه په زور به وباسي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته له حماس سره پر روانه جګړه کې د واشنگتن د ملاتړ ډاډ ورکړ. د اسوسییټډ پریس اجانس د راپور لمخې بلینکن نن تل ابیب ته له رسیدو سره سم له نتنیاهو سره وکتل او هغې ته یې وویل چې موږ دلته یو، موږ به چیرته لاړ نه شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې سفر کې چې پر اسرائیل سربیره د منځني ختیځ د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته یې ترسره کوي هڅه کوي چې د حماس او اسرائیل ترمنځ کړکیچ پراخ نه شي. ټاکل شوی چې بلینکن د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره هم وګوري. دا وو خبرونه. د خبرونې په پاته برخه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلای شئ. په هرات ولایت کې له زلزلې وروسته لا هم زرګونه کسان په سړکونو شپې ورځې تیروي.
کورونا مو همداسې په ښه وضعیت سره مخ نه دي. له بعده مرغه چې مخ په خرابېدو دي او مجبور شو چې خپل کورونا پرېږده او راووتو بهر ته.
ملګرو ملتونو ویلي د هرات زلزله کې 10000 کسان زیانمن شوي. دغه زلزلې د هرات تاریخي او لرغونې سیمې هم زیانمنې کړې دي.
برج های هرگ هرات.
په دې زلزله کې د هرات د ارګ د برجونو یوه برخه زیانمنه شوې. په هرات کې د منار یوه برخه ویجاړه شوې او د هرات د جامع جومات ګلدستې هم په دې زلزله کې زیانمنې شوې دي.
د افغانستان لپاره د امریکا دو ځانګړو استازو توماس ویست او رینا امیری د نجونو له تعلیم د مخنیوي پر تګلارو یو ځل بیان وکړي. کړي د اسرائیل او حماس د جګړې نن شپږم ورځ ده. د دې جګړې له وروستیو پرمختګونو مو هم خبرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي د افغانستان ویدیس کې روانې اونې زلزلو ول زره تنا زیانمن کړي. د اوچا په وینا د هغو کسانو شمیر چې په مستقیم او غیر مستقیم ډول زلزلې اغیزمن شوي دي ښایي لوړ شي. پیښته در رسیدو په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي چې تر اوسه د مرګ ژوبلې شمیر وروستی نه دی. د دغه وزارت په خبره هلته لمخ کنا څیړندلې استول شوې چې د زیانونو او مرجوب لکه شمیر معلوم کی. تر دې وړاندې د طالبانو چارواکو بیا د څه باندې زر کسانو د مړینې او شاوخوا 2000 نورو د ټپي کېدو په خلای کړی وو. تفصیل له همایون هیواد اورو.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان په لویدیځ کې د رواني اونۍ زلزلو ول زر تنه زیانمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په خپل هغه راپور کې چې پرونه وخت خبر کړی ویلي دي چې یوازې پرونی زلزلې په هرات کې 112 کلی اغیزمن کړي. په راپور کې زیاته شوې پرونی زلزله چې د رختر په اندازه 6.3 درجې وه یو تن پکې وژل شوی او شاوخوا 130 تنه یې ټپیان کړي دي. د اوچا په راپور کې همداشان ویل شوي چې په هرات کې د رواني اونۍ د زلزلو له امله ښایي د تلفاتو شمیر ډیر شي. بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچې صندوق یا یونیسف ویلي چې د هرات د زلزلو په مړو شویو کې 90% یې ښځې او ماشومان دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت چې طالبان اداره کوي د اکتوبر په 9 په یوه خبري کانفرانس کې ویلي وو چې د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې له امله تر 4000 ډیرو کسانو ته مرګ ژوبلا وښتي. په هرات کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس احمدالله متقی بیا پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې تر 1000 ډیر کسان په زلزله کې مړه شوي او شاوخوا 2000 ټپیان شوي دي. خو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان جانان سایق نن ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د زلزلې د تلفاتو ارقام ورسته شوی نه دی.
کمیټه تللی دغه کمیټه نن ټول موسسات او دولتي کوم ادارې وي دا ټول سره کېناسي په ګډه دا تصمیم ونیوي او ټول کلیو ته دوه دوه درې درې چمرې یو کلس دغه ټول کلی سروې دا رقم وکي څو کور خراب شوی دي څو لپاره شهیدان دي څو زخمیان دي څو سرپرست لري څو نه لري څو مفقود دي او څو نور خسارات دغه شوی دي. دا ټول هر چم ته په لاس ورکړي سر چم خپل پر معلومات راوړي تر هغه کم نشم چې څنګه کېدای دلته او چا یو رقم خبر کړی دی حوادث بل رقم سری میاسي بل رقم کلندر صاحب باد بل رقم نو ټول دا غل خپل خپل ادرس خبر کړی.
لا څو پر لپسې زلزلو ورسته د هرات ځنی وسیدون کې وای تر دې د مې هم د زلزلې ویرا لزړونو څخه وتلی نه ده او له هغه ورځې چې لکورونو بهر شوی تر اوسه بیرته نه دستان شوی. د هرات ولایتي وسیدون کې نجیب انګار ازادي رادیو ته وویل
هغه ټفر خوندې زید دلیونو د ورځې په جریان کې هم یو ځل وزل تر کورونو ځان رسو هغه کوم څه چې ضرورت یې هغه د کورونو را اخلي او بیرته هم د سپمنډه او بزغاسته راوځو او کورونو هم د سي د ښه وضعیت سره مخ نه دي. له بعد امر غچې مخبخه را پیدو دي او مجبور تو چې خپل کورونو پرېږده او راوځو بهر ته. نو د دې مو د څه خبره خیمه وهلې دي خپل تقدیر ته ناست یو.
په هرات کې ورسته یو زلزلو چې لمړی د تل یا میزان په 15 او شوه تر ټولو خنړی زلزله و چې تر 0 ډیر کسان پکې وشل شول او تر 2000 پکې ټپیان شول. خو دویمه زلزله چې پرون وشوه ځانی تلفات کم خودل شوی. په هرات کې طالب چارواکي او خلک وایي د دویمې زلزلې ځانی تلفات څخه کم وو چې خلکو د بلې زلزلې د کېدو له ویرې مخکې له مخکې خپل کورونه پرېښي وو او په پارکونو او له ودانیو لرې په نورو ځایونو کې خیمې لګولې وې.
په هرات کې مو د زلزلې د زیانونو په اړه واوریدل. دغه زلزلې په هرات کې یو شمیر تاریخي او لرغوني سیمې هم زیانمنې کړې دي چې دغه کار د ملګرو ملتونو د فرهنګي میراثونو اداره او دغه راز یو شمیر فرهنګیان اندېښمن کړي. تفصیل له عبدې سپوږمۍ ناورو.
د افغانستان په هرات ولایت کې ورستۍ زلزلې د عامه ځایونو د ویجاړولو ترڅنګ د دغه هیواد تاریخي او لرغوني ځایونه هم زیانمن کړي دي. په دې زلزله کې چې د چهارشنبه په سهار رامنځته شوه د ریختر په کچه 6.3 درجه خودل شوې وه، چې لامل یې د نورو مالی او ځاني زیانونو ترڅنګ د هرات د جامع جومات اختیار الدین کلا، د جومات منارې او د دغه ولایت ځینې نور تاریخي ځایونه زیانمن او ویجاړ کړي دي. د هرات یو اوسیدونکی احمد جاوید غزنوي د پنځشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل:
قسمت از برج های هرگ هرات
په دې زلزله کې د هرات د ارګ د برجونو یو برخه زیانمنه شوې. په هرات کې د منار یو برخه ویجاړه شوې او د هرات د جامع جومات ګلدستي هم په دې زلزله کې زیانمنې شوې دي. د زلزلې وروستیو ټکانونو له امله د هرات مرکز کې کورونو ته هم زیان اوښتی. د هرات د ګلران روبات سنگي او د هرات د نورو ولسوالیو ځینې برخې هم زیانمنې شوې دي.
د خانه ها در مرکز هرات همچنان صدمه دیدن و قسمت های از ګلران و روبات سنگي و همچنان ناحیه های دیگه هرات.
په هرات ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي هم په دغه ولایت کې د تاریخي ځایونو د ویجاړولو خبر ورکوي. په هرات کې د طالبانو د حکومت ویاند نثار احمد الیاس په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل:
وروستۍ زلزلې د هرات ښار او ولسوالۍ ولړزولې، چې له بده مرغه پکې ډېر ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. پر دې سربېره زموږ تاریخي آثارو ته هم زیانونه اوښتي، لکه د اختیار الدین کلا، د هرات لوی جومات او په هرات کې ځینې منارونه چې ډېر ستر تاریخي ځایونه دي.
دوی به دغه ځایونه بیا ورغوي. خو په هرات کې د تاریخي او لرغونو ځایونو ویجاړېدل فرهنګي کارپوهان هم اندېښمن کړي دي. یو له هغو کارپوهانو څخه ولی شاه بهره، چې د هرات د لرغونو آثارو په اړه یو کتاب هم لیکلی، آزادۍ رادیو ته وویل چې په طبیعي پیښو کې د لرغونو ځایونو ویجاړېدل د بېغورۍ له امله رامنځته کېږي.
په خاطر نبود بودیجې
داسې ودانۍ د بودیجې د نشتوالي له امله په داسې پیښو کې زیانمنې کېږي او زموږ تاریخي ځایونو ته سخت زیانونه اوښتي دي. د هرات تاریخي لوی جامع جومات چې 1414 کال لرغونتوب لري، له بد مرغه د بودیجې د نشتوالي له امله موږ نشو کولی د بیا رغونې په برخه کې اقدام وکړو. ګلدسته چې شاوخوا 6 کال وړاندې د مرحوم عبدالله خان ملکیار په وخت کې جوړ شوی و، ټول ویجاړ شوی. زموږ د مقصود څلی او ختیځ څلی ټول زیانمن شوي دي. دوی نه رغول شوي او نه ساتل شوي دي.
د افغانستان لویدیز د دې اونۍ د شنبه له ورځې راهیسې د سختو زلزلو او وروسته له زلزلو د وړو ټکانونو شاهد دی. د آلمان د جیولوجیکي څیړنو مرکز خبر ورکړی چې په هرات کې د چهارشنبه د سهار د زلزلې کچه د تیرې شنبه د ورځې د خونړۍ زلزلې په شان 6.3 درجې وه، چې د هرات ښار شمال ته په 40 کیلومترۍ کې رامنځته شوه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي چې د چهارشنبه په ورځ زلزلې یوازې په دغه ولایت کې 112 کلي زیانمن کړي دي. د اوچا د راپور له مخې د افغانستان په لویدیځ کې د روانې اونۍ زلزلې 12,000 کسان زیانمن کړي دي. لومړۍ زلزله د شنبه په ورځ د میزان په 15 د هرات په زنده جان ولسوالۍ او ځینو ګاونډي ولسوالیو کې وشوه، چې زرګونه کسان پکې مړه او ټپیان شول.
په هرات کې له لومړۍ زلزلې 6 تیریږي، خو لا هم په سیمه کې تر زلزلې وروسته ځینې ټکانونه احساس سوي دي. او دغه راز پرون یو ورته زورور زلزله چې شدت هم د ریختر په کچه 6.3 و وشوله، چې ډیر کورونه او کلی یې ړنګ کړل. زموږ همکار نوریاس نوری د کابل پوهنتون د کابل پولیټکنیک پوهنتون د جیولوجی د پوهنځي له استاد حمیدالله وایزینه د یوې مرکې په پایل کې پوښتنه کړې چې ولې تر اوسه په سیمه کې له زلزلې وروسته سخت ټکانونه احساسېږي.
د هر اصلي زلزله یا مین شاک چې ورته وایو، د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري، تعقیبي شاکونه لري یا افتر شاک چې ورته وایو. نو دغس مسله ده چې واقعا یعنې ډېره د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی کم وي، لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلوده، ژوروالی د 5 کیلومترو نه نیولې تر 15 کیلومترو عمق پورې هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و. نو د دې نه توقع کېږي چې دوی دغه افتر شاکونه ولري.
وایزي صاحب، وړاندوینه ډیره مشکله ده، ستونزمنه ده چې د یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کیږي، خو په یو ډول باندې مخکې له مخکې داسې کوم خبرداری ورکول کیږي؟ کوم ځمکه خوري نه خوري چې یو عام وګړی پوه شي چې یو څه ګډوډ دي تر ځمکې لاندې؟
بالکل، که تاسو وویل زلزله یو د هغې طبیعي آفتونو څخه ده چې وړاندوینه یې ډیره مشکله ده. حتی هغه دولتونه چې په ډیرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي، د زلزلې سنجوم کې استشنونه لري هغه ماجز دي چې تاسو پورې خپل وګړو ته د زلزلې دی وخت دو پاره باندې حتی کدی وی د سکیپ اندازه مخکې د زلزلې دی وکونه وی دی یعنی خبر نشو ورکولای دي پر مختلفو دولتونو کې چې مثال ورکوم لکه جاپان او یا مثلا انډونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د اړخ دي یعنی فعال دي د زلزلې لري دوی هم دغه کار نشي کولای لکه نیو خبره چې د یادونه بسو مخ کولای شو هغه سیمه چې د زلزلې د اړخ څنګه څه فعال دي دغه نقشې ولرو دغه حساب باندې موږ تاسو هغه د زلزلو پخوانی او تاریخ چوته په کتو باندې دا وړاندې نه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعال دي یعنی څومره زلزلې تاریخچه لري چې دغه په مقابل کې به کولای شو کوم تدابیر ونیسو د جلو
وایي چې دغه زلزله چې په زندجان کې شوې ده د هرات دغه هم همغه سیمه ده چې د زلزلو کې دول په لوه یو خطرناک سیمه ده یعنی کېدای شي په خطرناک سیمه کې حساب شي
رښتیا ووایم تر اوسه پورې د جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظر دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظ چورته وایو څومره څه د آرامو سیمو په ډله کې راتللی یعنی داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد دي یا جنوب غربي سیمې چې تېر کال موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي دومره یعنی تصور مه کوه چې دغه سیمه دومره فعاله وي لیکن وروستۍ زلزلې وښودئ چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو د هریرود یا هرات شکستګي په نامه باندې چې ما یې دغسې په نړۍ باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي البته په تیرو کې موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو لیکن دغسې په تازه وخت کې موږ وګورو د 1950 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې د شدید شدید زلزله موږ نه درلوده.
یوه مهمه او وروستۍ پوښتنه هغه ده چې د زلزلې ډیر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومانو ته اړولې ده. شاوخوا 12 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډیر د باندې وو کارونه یې کول او ښځې په کور کې وې. یا ویلات په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري؟
که رښتیا ووایو دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي تاسو به هم حتما اورېدلی وي لیکن د نورو دولتونو ما درته وویل چې هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعالو کمربندونو یا ملوثونو کې قرار لري دوی څنه خپلې تیاری نیولې وي لکه د جاپان هیواد ما د وخت مثال ورکړي دوی د ما په یاد درې څلور کاله مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د مګنیټیوډ په کچه باندې دوی شاهدان وو لیکن فکر کوم 15 کسه دوی تلفات درلودل.
د کابل پل تخنیک په هنتون د جیولوجي د څانګې استاد حمید الله وایزي وو چې لازادي رادیو سره یې تر زلزلې ورسته د نورو ټکانونو د لامل پاړه خبرې کولې.
د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورسته یو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
اسرائیلی الوتکو نن یو وار بیا د غزې په ترانګا بریدونه کړې دي. د اسرائیلو پوځ وایي د حماس لخوا د يرغمل شوو ونوي اسرائیلانو او د وژل شوو 222 پوځیانو کورنۍ ته خبر ورکړل شوی. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي د اسرائیل په برید کې شاوخوا 1200 فلسطینیان وژل شوی او 5600 نور ټپیان دي. د اسرائیل خوا ته هم د شاوخوا 1200 کسانو د وژنې پخلای شوی. تفصیل له صفی الله ستانک زیاورو.
اسرائیلی الوتکو د پنځمه پورز هم د غزې ترنګ په نخښه کړه او د درنو چاودنو په غږ سره د غزې خار له ودانیو لوګي پورته کیدل. د حماس جنگیالیو د شنبه پورز پر اسرائیلو برید کړی او چې په سلګونو کسانې په کورونو سړکونو او د موسیقي په یو میلا کې ووژل. د اسرائیلو د پوز ویان دانیل اقاری ویل کورنۍ ته د 222 اسرائیلي پوځیانو د وژل کېدو او د هغو کسانو په اړه خبر ورکړی چې حماس تښتولي.
موږ د غمجنو کورنیو سره غمشریکی کوو او د ټپیانو د عجل روغتیا هیله کوو. د اونوي تښتول شویو کسانو کورنیو ته خبر ورکړل شوی.
اسرائیلی چارواکي وایي د دوی په خاوره د حماس وسلوالو د حمله په ترڅ کې 1200 کسان وژل شوي چې ډیری عام خلک دي. د فلسطین د روغتیا وزارت بیا وایي په غزې ترانګه کې تر اوسه د وژل شوو کسانو شمیر 1200 تنو ته رسیدلی او 15600 نور ټپیان شوي دي. ملګري ملتونه وایي د غزې په ترانګه کې څه باندې 3,30,000 کسان له خپلو مینو کډې ته اړ شوي. په همدې حال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د روان کړکیچ په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم منځنی ختیځ ته د خپل سفر په پیل کې تل ابیب تر رسیدلی. رویټرز خبر ورکړی چې انټونی بلینکن د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې د واشنگتن د ملاتړ ډاډ ورکړ. د متحده ایالاتونو د لوړ پوړي ډیپلوماټ به د حماس لخوا د ځینو امریکایي ادباو په شمول د یرغمل نیول شو خلکو د خلاصون او د اسرائیلو د احتمالي ځمکني برید څخه مخکې د غزې لګنمیشتې سیمې د ملکی وګړو د خوندي عبور په برخه کې آسانچاري او مرسته وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې هم درته راپورونه لرو. لمړی راځو دې ته چې د افغانستان لپاره د امریکا دو ځانګړو استازو رینا امیری او توماس ویست د افغان جنور پر تعلیم ټینګار کړی او دوی د طالبانو په هغو تګلارو نیوکه کړې چې لمخې افغان جنې له ښوونځیو او پوهنتونونو راګرځول شوي. دغه دوه استازو د نجونو د نړیوال ورځې په مناسبت چې پرون وعده څرګندونې کړې. نور تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړو استازو توماس ویست او رینا امیری ویلي چې طالبان د افغان جنو د ځپلو مسؤول دي او د دوی د ظالمانه تګلارې یوازې د افغانستان ستونزه نه ده. دوی دواړو د ماشومون جنو د نړیوالې ورځې په مناسبت په بیلابیلو بیانونو کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د افغان جنو ملاتړ ته دوام ورکړي. توماس ویست په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې چې نن خپور شو طالبان د افغان جنو او ښځو د ځپلو مسؤلین بللي او په نړیواله ټولنه یې غږ کړی چې د افغان جنو ملاتړ ته دوام ورکړي، ځکه د ده په خبره د افغانستان روښانه او خوندي راتلونکی په همدوی پورې تړلی ده. نوموړي ویلي باید په دې ورځ د هغه میلیونونو افغان جنو یادونه وشي چې له غیر معمولي ځپلو سره مخ دي، داسې چې په نړۍ کې یې ساری نشته. د ماشومان جنو نړیواله ورځ د اکتوبر په 11مه تیره ورځ ولمانځل شوه. ښاغلي ویست ویلي په هیڅ ځای کې د زده کوونکو نیمایي برخه له منځني او ثانوي زده کړو څخه بې برخې نه ده، چې دا د دوی پر رواني روغتیا، کورنۍ، ټولنې او اقتصادي ژوند باندې ورانوونکی اغېز لري. په همدې حال کې د افغان جنو، ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری پر زده کړو د طالبانو د بندیزونو دوام د نجونو په وړاندې ظالمانه تګلاره بللی او ویلي دي چې دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، بلکې د دوی په وړاندې درېدل د ټولو په ګټه ده. رینا امیری په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې طالبان هر چیرې د ښځو او نجونو حقونه ګواښي، ځکه د اغلې امیری په خبره دوی یعنې طالبان خطرناکې بیلګې جوړوي چې ښایي نور یې تقلید کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان جنو او ښځو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت د دوی پر وړاندې د بندیزونو د لګولو له لارې د دوی بنسټیز حقونه اخیستي. د زده کړو څخه بې برخې نجونې مینه همدرد او زلفا محمدي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل. د ښځو د حقونو فعاله اوګه یمیل وایي چې افغان میرمنې له ټولنیز ژوند ګوښه شوي چې د دوی پر ژوند یې خورا بد اغېز کړی دی.
موږ افغان میرمنې په ډېر ستونزمن حالت کې ژوند کوو. موږ له یوه زندانی کس څخه چې د یو جرم په اساس بندي وي په بد حالت کې یو. موږ له کوم جرم پرته د کور دننه بندي یو.
بدون کدام خطا ما در زندان در یک حبس داخل خانه به سر میبریم.
از طالبان خواهشمندم که دروازه های مکان
له طالبان څخه هیله کوم چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ پرانیزي، څو دوی وکولی شي د افغانستان راتلونکي نسلونه وروزي او د ټولنې د پرمختګ لامل شي. کله چې ونجلۍ ښوونځي ته ولاړه نه شي، راتلونکي نسلونه نالوستي پاتې کیږي او پرمختګ نه کوي.
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړو استازو د څرګندونو او د افغان جنو او ښځو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو نوموړي تر دې مخکې تل ټینګار کړی چې د افغان میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تل خوندي دي او دا یې د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. د طالبانو حکومت پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونه د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. طالبان دغه شان په میرمنو د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ په کورنیو او بهرنیو ادارو کې د دوی په کار کلک بندیز هم لګولی دی.
له سنا کاکړ سره پاتې کیږو. اوس به راته ووایي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د یو پریکړه لیک په تصویبولو سره د افغانستان لپاره د بشري حقونو د ځانګړي راپورتر یک ماموریت یو بل کال لپاره هم تمدید کړ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغانستان لپاره د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د ماموریت موده د یو کال لپاره وغځوله. دا پریکړه لیک چې مسوده یې د اسپانیې لخوا د اروپایي اتحادیې په استازیتوب د بشري حقوقو د شپږ څلوېښت غړیو شورا ته وړاندې شوی وه، د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په څلور پنځوسمه غونډه کې پرته له رایه اخیستنې تصویب شوه. په دغه پریکړه لیک کې له طالبانو غوښتل شوي چې د ټولو هغو پالیسیو او اقداماتو څخه لاس واخلي چې د افغانانو اساسي حقونه تر پښو لاندې کوي، او خپلې پالیسۍ دې له هغو نړیوالو اعلامیو او میثاقونو سره یاري کړي چې د افغانستان لخوا لاسلیک شوي دي. پاکستان او چین د دې پریکړه لیک د تصویب مخالفت وکړ، خو د رایه اخیستنې غوښتنه یې ونه کړه. په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشه په خپله وینا کې د افغانستان لپاره د دغه سازمان د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکونکي د ماموریت د غځولو هرکلی وکړ، او ویې ویل چې په تیرو دوو کلونو کې نړۍ په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د پراخو سرغړونو شاهده ده، او د طالبانو لخوا سختو محدودیتونو د ښځو اساسي حقونه او ازادي له منځه وړې ده. ښاغلي اندیشه زیاته کړه،
This gender-based prosecution constitutes a grave crime against humanity.
د جنسیت پر بنسټ تبعیض د بشریت پر ضد یو لوی جنایت دی، او جنسیتي اپارتهاید ګڼل کیږي چې د طالبانو د حکومت پر زړه کې یو سیستماتیک تبعیض دی. ښاغلی رئیس، موږ د ځانګړي راپور ورکونکي د ماموریت د غځولو او د ډلې له هڅو یې هرکلی کوو.
پاکستان او چین تر دې مخکې د دغه پریکړه لیک مسوده رد کړې او مخالفت یې کړی و. د چین استازي استدلال کړی و چې د طالبانو حکومت باید پرېښودل شي چې کار ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په غونډه کې د پاکستان استازي ویلي و چې د ریچارډ بنټ د ماموریت غځول د افغانستان ستونزه نه شي هوارولی. د طالبانو حکومت ویاندویانو ذبیع الله مجاهد او بلال کریمي د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د چهارشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د هغه د ماموریت د تمدیدولو لپاره مننه وکړه، او د بشري حقونو د ښه والي او ملاتړ لپاره د خلکو او بېطرفه راپورونو د وړاندې کولو په برخه کې د لا زیاتو هڅو خبره وکړه. ښاغلي بنټ تر دې مخکې هم په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه راپورونه خپاره کړي، او په دې وروستیو کې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان خلک له یوه بشري ناورین او داسې رژیم سره مخ دي چې له بشري حقونو څخه یې په پراخه کچه سرغړونه کړې ده. خو د طالبانو حکومت تل دا ډول راپورونه رد کړي دي. په ورته وخت کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د ماموریت دوام د افغانستان په اوسني وضعیت کې یو اړتیا ګڼي. یو ول دغه فعالانو نایری کوهستانی ازادي راډیو ته وویل،
اونا د گزارش شان اشاره کردن به بیشتر از 50 مورد. ښاغلی بنټ خپل پر راپورونو کې تر 1500 زیاتو هغه محدودیتونو ته اشاره کړې چې د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوې دي. له همدې امله د کار دوام ته یې هیله من یو. موږ داسې خلکو ته اړتیا لرو چې وش کوله د افغانستان له دننه مستند راپورونه بهر ته وړاندې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپله وروستۍ ارزونه کې وویل چې له هغه وخت راهیسې چې طالبان په افغانستان کې یو ځل بیا واک ته ورسېدل، په دغه هېواد کې بشري وضعیت خراب شوی دی. طالبانو د بشري حقونو د څار سازمان دې ارزونې ته هم کوم غبرګون نه دی ښودلی.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم، موږ د هلمند یو. په هلمند کې دغه پنبه وتی یو نرخ نامه دې کښېږ دی وروره. موږ ستړي خلک یو، زموږ ولس پله وسوی دی، ستړی دی، خوار دی. موږ د ولس سره دغه ناکي شروع ده. دغه پنبه وسوته په دوه سوه افغانۍ اوس موږ ته څه شي جوړوي ته زواس؟ دا پنبه دې درې سوه افغانۍ ته دې پورته کړي. پر موږ دا چایو پر ملټو سه ارزانه کړي. دا اوس تور قیامت دی. موږ پر جری باندې دوه ګونې تور امبار کړي دي. سوه ګونې په 6000 په 1000 روپۍ موږ رانیولې. دا زموږ هلمند ولس ډېر ستړی. موږ بل څه شي لرو په دې لمن کې؟ دغه پنبه دې پخوا مطالعه کړو، تاریخ پر ځای دا پنبه کرو. دغه زموږ خبرې در دغه چارواک پر ورسې خپل په پستو چوکیو کې ناشې بارا د مستی ګډه خوري ورجو غوښته. دلته موږ په وچه نه ماړه چې شي موږ تر رسید په درې میاشتې کې و غونې وړه. هغه د سړی ته ورکو چې په شو مټر کې سپوري. موږ د دې طالبان سره دغه ایله لرو چې موږ خوار ولست دي او فکر وي. موږ خوار ولست دي د کار زمينه برابر کړي. د خوار سره مرسته مرسته وکي باید چې سړی سیلډنی باندې وسې دا مسكين دی خان دی یو خوار او غریب سړی دا مرسته ورسېږي. سلام علیکم
ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما غوښتنه دا غده د پاکستانی کډوالو ته باید زمينه برابر سي په پاکستان کې یا په افغانستان کې فرق نه کوي هر ځای چې د پاکستان ولسته مې دا غوښتنه ده چې تاسو هم پښتانه یا سم اسلامي تاسو ولې داسې چمونه کوئ.